السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2022 مې د میاشتې 28 منټه دا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ پخومن هر کله بایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د امریکا سره د رابطو نوې دور شروع شوی او دوی په دې باور دي چې پاکستان د په هر کچه امریکا سره اړیکې دوامدار وساتي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د مسلم لیگ نون ګوند مشر مریم نواز پر ضد سپکه وینا باندې سیاسي ګوندونو او د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکو سختې نیوکې کړي او روس د یوکرين په ماریپول ښار کې د اوستل د فولاد کارخانه باندې شوې جګړه کې د ګټې دعوه کړي او بلخوا یې د غربي هیوادونو سره د ګیس او تیلو ادایګیو په سر شخړه باندې فنلند ته د ګیس لیګل بند کړي دي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د امریکا سره د رابطو نوې دور شروع شوی او دوی په دې باور دي چې پاکستان د په هر کچه د امریکا سره اړیکې دوامدار وساتي خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې دا تعلق د پاکستان او امریکا د ولسونو په ګټه دی هغلی زرداری اسوسییټډ پریس ته په یو مرکه کې ویلي یقین لري چې د پاکستان او امریکا اړیکې په تیر وختونو کې په افغانستان کې د پیښو پر سر نوې خې پاتې شوې په دې کې جیو سټریټیجیک او جیو پولیټیکل خواخې ناخواخې هم شته اوس وخت دی چې دواړه مخکې تګ وکړي او په پراخه کچه نور ژور او با مقصد تعلقات جوړ کړي بلاول د امریکا او د هند اړیکو په تاسو کې ویلي دا هم مني چې نړۍ لویه ده او پاکستان او هند دواړه پکې ژوند کولای شي وایي په هیګي چې د امریکا د هند خلکو سره د هند حکومت سره خپل تعلقات دي خو د دې مطلب دا نه دی چې د امریکا د پاکستان حکومت سره تعلق نشته د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې دعوی په اړه چې حکومت پر له امریکا په سازش اړولې بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې دا غټ دروغ دي ټول رښتیا هم دایي چې د ملک ټول جمهوریت قوتونه په وړاندي ځل په یو اواز شول او په آئینی او جمهوریت توګه یې د عدم اعتماد په ووټ باندې د واکل لري کړي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د مسلم لیگ نون ګوند مشر مریم نواز پر ضد سپکه وینا باندې سیاسي ګوندونو او د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکو سختې نیوکې کړې دي وزیر اعظم شهباز شریف د عمران خان دغه بیان ته په خبرګون کې ویلي د مریم نواز پر ضد چې عمران خان کومه ژبه کارولې قام په بالخصوص ښځې دي د دغه غندنه وکي هغه ویلي دي چې په سپک خوې کولو د ملک او قام پر ضد د جرمونو نشي پټېدلې د خپل ټوئیټر باندې ویلي دي چې په مسجد نبی د احترام پروا نه کوونکو نه د میاندو لونو خوندو د عزت ساتلو هیڅ تمن شي کېده په خوانی وزیر اعظم او د مریم نواز پلار نواز شریف د عمران خان وینا ته په خبرګون کې ویلي دي چې عمران خان اخلاقیات تباه کړي د بتمیزي د کلچر بنیادی کې خوده هغه ته دا نه د معلومه چې د مور او لور عزت ستوایي نوم اخلي د مدینه او خبره داسې کوي چې د نړۍ په یو غنده ټولنه کې هم دغه ډول خبرې نه کیږي د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ویلي دي چې د مریم نواز په اړه د عمران خان د ناوړه ژبې کارولو غندنه کوي هغه ویلي د چا عزتدارو ته په کور کې چې میاندې خويندې وي هغه دغه ډول ژبه نشي کارولی د جمعیت العلماء اسلام پی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په ټویټر د عمران خان نوم نه دی لیکلی خو وایي چې د هغه د کورنۍ معاملاتو نه په قطع نظر دوی وړاندې ویلي وو چې دا سړی زموږ د تهذیب ختمولو لپاره راوستل شوی دی او مریم نواز لپاره سپکه وینا په کولو یې قام ته نن په اخلاقي توګه خپل ځان بیا سرګن کړي او زموږ وړاندې وینا یې رښتیا ثابته کړې ده په ټولنیزو رسنیو د عمران خان په وینا د مختلفو طبقو او مدني ټولنې له خلکو لخوا سخت نیوکې شوې دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه زوی او د پنجاب اعلی وزیر حمزه شهباز پر ضد د پیسو غیر قانوني ترسیل پر سر یو مقدمه کې خصوصي عدالت ضمانت تربلی اونې ځنډولې ده نن د لاهور په خصوصي عدالت کې د پلار او زوی دواړو پر ضد د 14 ارب روپو منی لانډرینګ یا د پیسو غیر قانوني ترسیل مقدمه کې اوریدنه شوی عدالت دغه اوریدنه د میاشتې 28 منټې پورې ځنډولې ده د اوریدنې په وخت هم د مقدمه کې جج اعجاز حسن اوان د سلیمان شهباز طاهر نقوی او ملک مقصود د نیولو امر کړی دی دغه درې وړ اوریدنې ته نو حاضر شوی د وزیر اعظم او د هغه زوی حمزه شهباز اوریدنه د مې په 14 نیټه کې دون کې واخو په دغه ورځ هغه لندن کې وو او عدالت اوریدنه وزنډوله د جج د عدالت ودانۍ ته د خلکو په ورتګ د امنیتي عسکرو لخوا ورپېخ مشکلاتو باندې خبرې وکړي او د پولیسو مشر ته یې په غوسه باندې وینا وکړه چې ګنې د ججانو موټر یې د عدالت ودانۍ ته نه پریښو دي په اني حال کې د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای وکیل فاروق باجوا په خپل دلایلو کې ویلي چې په مقدمه کې نومول شوی درې تنان غیر حاضر دي او د هغوی پر ضد د کاروایي لپاره یې خواست جمع کړي وزیر اعظم شهباز شریف په عدالت کې د وینا په وخت ویلي دي چې د برتانیې د جرایي مقامی ادارې دو کالو پورې په خپل پلټنو کې د دوی پر ضد د 1 روپۍ کرپشن هم نه دی موندلې او دا چې د دوی پر ضد جوړې مقدمې د سیاسي مقصدونو لپاره جوړې شوې دي د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ختمولو پریکړه د هیواد لپاره لوی گزار بللې ده. د نهي پورس طالبانو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او سلور نور اداري هغه محل ختم کړي کله چې په کلیز بجټ کې د 1500 میلیون ډالرو کمی سره مخ شول. د بشري حقوقو ادارو په دغه پریکړه سخت نیوکې کړې دي. د افغانستان خپلواک کمیسون په خوانی مشر ویلي طالبان د بشري حقوقو د ساتنې خراب ریکارډ لري نو ځکه یې دغه پریکړه کړې ده. د وایس اف امریکا سره خبرو کې د ویلي دي چې طالبان د خزو حقوقو نه منې کوم چې د هواد نیمه آبادی لري د ازادۍ وینا په حق باور نه لري او په میډیا یې هم اقدغان پر ځای کړي. طالبانو د خپلې پریکړې د پاکړي وایي چې بجټ لپاره د پیسو نه لرلو په سبب د ملي ارزښتونو په اساس یې دغه پریکړه کړي. طالبانو یو ویان انعام الله سمنګانی ویلي دي چې ضرورت پیښ شنو بیا هم دغه اداره فعال کولای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره د کمیسون مشر په یو جاري شوی بیان کې ویلي د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ختمولو باندې خفه دي او دا یو لوی گزار د هیواد لپاره هغه بللې. روس د یوکرين په ماریفول ښار کې د اوستل د پولادو کارخانه باندې شوې جګړه کې د ګټې دعوه کړې ده او بلخوا یې د غربي هیوادونو سره د ګیس او تیلو ادایګي پر سر شخړه باندې فنلند ته د ګیس لیګل بند کړی دي. د روس عسکرو بل طرف ته د یوکرينی عسکرو په قبضه کې د لوهانسک په سیمه باندې د لوی حمله لپاره تیاری شروع کړی دي.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان وزیر خارجه بلاول بوټو وایي د امریکا سره د رابطو نوې دور شروع شوی او دوی په دې باور لري چې پاکستان دی په هر کچه د امریکا سره د رابطو لړۍ دوامدار وساتي. نور حال تاسو ته زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د امریکای اسوسییټډ پریس خبری ادارې سره په مرکه کې د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د هغه یقین دی چې د پاکستان او امریکای تعلقات په تیرو وختونو کې په افغانستان کې د پیښو په سرخنه دی پاتې شي چې پکې د سیمې سیاسي او ستراتیژیک خوخې او نحوخې شامل دي. نو موږ ویلي اوس وخت چې دوی مخکې تګ وکړي او په فراخه کچه نور جبر او د مقصد نه ډک تعلقات جوړ کړي. بلاول د امریکای او د هند د تعلقاتو په حق له وویل دوی دا مني چې دنیا ډېره لویه ده او پاکستان او هند دواړه پکې یو ځای اوسېدای شي. خارجه وزیر ویلي دوی پوهیږي چې د امریکای د هند خلکو سره او د هند د حکومت سره خپل تعلقات دي، خو د دې دا مطلب نه دی چې د امریکای د پاکستان حکومت سره تعلق نشته. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دعوی په اړه چې حکومت ورله امریکای په سازش ختم کړي، بلاول بوټو زرداری وویل ټول اړتیا هم دا دي چې د ملک ټول جمهوري قوتونه په وړاندې ځل په یو اواز شول او په آئینی او جمهوري طریقې د بې باورۍ په ووټ سره عمران خان د حکومت نه لری کو. د افغانستان د حالاتو په اړه بلاول بوټو زرداری وویل د دې هر سنور اخوا چې په افغانستان کې څوک واکمن دي او څنګه تاریخ لري او د ملک بیلابیل سیاسي ګوندونه د افغانستان په اړه ځان ځان له سوچ لري، خو په پاکستان کې په دې خبره اتفاق دی چې دوی د دې اجازه نشي ورکولی چې د افغانستان ولس دا محسوس کړي چې دوی یو ځل بیا یوازې پریښودې شوي. نوموړي وویل د افغانستان اقتصاد په ټپ ودرېدل به د افغانستان د خلکو لپاره، د پاکستان د خلکو لپاره او د نړیوالې ټولنې لپاره یو تباهي وي. بلاول بوټو زرداری د خوراک د خوندیتوب په حق لا په نړیواله غونډه کې د ګډون کولو لپاره د تیرې نهه یا سه شنبه په ورځ د امریکای په سفر نیویارک ښار ته راغلی. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن سره په نیویارک ښار کې د متحده قومونو په ودانۍ کې د ملاقات په وخت د پاکستان خارجه وزیر ویلو دا یو مقرره چې د پاکستان او امریکای ترمنځ د اړیکو خکولو لپاره په ګډه کار وشي، تجارتي اړیکې خېشي، امریکایي او پاکستانی سرمایه کار په ګډه کار وکړي او دا چې دواړه هیوادونه به د داسې موقعو زیاتولو لپاره کوششونه کوي. په دغه ملاقات کې د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلو د دوی توجه د پاکستان او امریکای ترمنځ د اقتصادي اړیکو، سیمه ایز امنیت او نورو ستونزو ته ده، او دا چې امریکا د پاکستان سره خپل تعلقات نور زیاتول غواړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ ملتان کې د خپل غونډې په وخت د مسلم لیگ نون ډلې د یو خزینه مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور په اړوند داسې وینا کړې چې پر ضد یې ډېرې نیوکې روانې دي، او د بشري حقوقو کمیشن پرې د عمران خان څخه غوښتنه کړې چې په دې پریوتې وینا دي له ټولو ښځو څخه بخښنه وغواړي. عمران خان ویلی و مریم په خپل وینا کې په دومره زیات جذبي او جنون زمانو مخسته دي چې زه ورته ویل غواړم چې مریم ګوره د خیال کوا خواندې خفانه شي څومره چې بیا بیا ته زمانو اخلي. د وایس اف امریکا دی وی خبرال احسان محمد خان د عمران خان د وینا په اړه راپورته شوی خبرګونونه راټول کړي او د توې تاسو پام راړو.
د پاکستان پوخانی وزیر اعظم عمران خان له لوري د مریم نواز شریف په اړه د پریوتې بیان چې د ملتان غونډې ته د وینا په محل یې کړی، د دغه وینا وروسته په ټولنیزو رسنیو نه یوازې د هیواد سیاسي ډلو مشرانو بلکې د بشري او زنانو حقوقو سازمانونو او فعالانو لخوا هم په سختو ټکو کې غندنه روانه شوې. د پاکستان د پارلمان پوخانی غړي بشرا گوهر ویو ډیوته وویل د عمران خان لخوا د یو زنانه په اړوند دومره پریوتې او سپکه وینا د سیاسی اقاد او تربیت خای
دا اولنی سال ده چې ته دا خبرې کوي چې همیشه لا ری پاتولوجیستوم دی هغه هم د ټول انسان چې کله دا سیاسیات خو سره وځي یا دا غند هغه انسان دی همیشه خو اچي چې جامې سمې نه دی اصولې وکړه دا چې کی یا هغه څه خبره مونږ کنډل کوو او عام ولسته دې دا مسیج ورکړي چې لا خځه کوم سیاست کې راځي هغه سره دا څه
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د عمران خان دغه وینا ته په خپل ټویټر خورکړی خبرګون کې لیکلی د لور مریم نواز شریف پر ضد د افسوس وړ دغه ډول جبا کارولو پر سر دی پوره کام او په خاصه توګه بیا زنانه غندنه وکړي. د کمزرفۍ دغه ویناګانو سره ستا جرمونه پټ نشي پاتې کېدی. د مسجد نبوي د پاکۍ او حرمت خیال نه ساتونکو څخه به څنګه څوک د میاندو او خویندو د عزت تمه وساتي؟ پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف هم د خپل لور مریم نواز شریف په اړوان د غوینا په عکس العمل کې ویلي عمران خان ته دا نه د معلوم چې د مور او لور عزت څنګه کول پکار وي. د پیپلز ګوند مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلي چې د کومو عزت تار خلکو په خپل کورونو کې میاندې او خويندې موجود وي هغه دغه شانس پکې سپوري چرته هم نه وایي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان ویل زمون د پخوا هم د غدریز وو چې عمران خان زمون د تهذیب تبا کولو د پاره راوستي شوې ده او نن د مریم نواز پر ضد د غصبکی وینا عمران خان په اخلاقی توګه تولقام ته سرګن کړلو. وتلی زنانه سیډونکی بنظیر شاه په خپل ټویټر لیکلی د عمران خان د غوینا نه یوازې د زنانه وسخه د کرکی په اساس غنی بلکې دغه یو داسې د خطر وړ وینا ده چې د نارینه او اولکانو د پاره د پیغام ورکوي د خزو پر ضد داسې حمله کول جایز دي او خزي د کوم قسمه عزت حق نه لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم په ټویټر د عمران خان دغه وینا غندلې ده او لیکلي دي د عمران خان دغه وینا د زنانو پر ضد د کرکی یو انتها ګڼل کیږي. د بشري حقوقو کمیشن زیاته کړي عمران خان له زده کړه کول پکار دي چې خپل سیاسي مخالفو پر ضد سر ډول رویه ساتل پکار وي. عمران خان له پکار ده نه یوازې د مریم نواز شریف نه بلکې د ټولو زنانو څخه بخانه او معافي وغواړي. د عمران خان پوخانه میرمن ریحام خان هم د غوینا غندلی او ویلی دی زه په دې ډیر پیمانه يم چې د یو داسې پتن سره متړون تیر شوه. ریحام خان زیاته کړي عمران خان ته نه د خپل کور زنانه او نه د بل د کور د عزت خیال شته. یاد دی وی د عمران خان په دغه وینا چې په ټویټر د نیوکو ټرندز روان شوه خو بیا عمران خان خپل او یا د لګون ل لخوا د دغه وینا په سپیناوي کې کوم دریز په مخه لا نه دی راغلی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
پاکستان په خاني وزیر اعظم عمران خان ویلي د ګوند د کور کمیټې غونډه یې د اتوار یک شنبه پورس په خبرتره بللې چې پکې به د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ د نیټې اعلان کوي. څېړونکو وایي پښتونخوا د عمران خان د سیاسي حالو زالو د پیل څخه ښکاری شي. د پخپلو سیاسي فعالیتونو کې سرکاري مشینري او د صوبې وسایل کاروي، خو د پاکستان تحریک انصاف وغواړي وایي دغه بې ځایه تورونه دي. د عمران خان ملاتړ په دې صوبه کې زیات دی، ځکه د سیاسي حالو زالو پیل هم له همدې صوبې نه کوي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې اوري.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بے باوری تحریک کامیابیدو او د حکومت نه د وتلو پس اولنۍ جلسه هم پېښور کې کړې وه. دغه سې په کوټ، ملتان او سوابۍ کې د صوبې حکومت د مشرانو په موجودګۍ کې د مرکزی حکومت مخالفه جلسې شوې دي. د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د سیاستیاتو د څانګې استاد فیاض مشال وایي د عمران خان د حکومت ختمې دروستو چې کومې جلسې په خیبر پښتونخوا کې شوې دي، هغه ته عمران خان د خیبر پښتونخوا د حکومت په هلیکاپټر کې راغلي دي. نوموړي ویل عمران خان د اسلام آباد لنګ مارچ اعلان ځکه په پېښور کې کوي چې دغه لنګ مارچ لپاره به د صوبې حکومت لخوا انتظامی مرسته ورکول کیږي، او اندازه ده چې دغه لامل د دې صوبې نه زیات شمېر کې خلک د لنګ مارچ کې برخه واخلي.
عمران خان سے تپتہ دا چی کفرس کا زخپل دغا مار چکم اغا قول غاڑی دا کامیاب اول غاڑما نو آغی کی بزیاد صورت اغا تا دا پختنخوا دا صوبے نمیلاوی گی.
سیولون کیو خبریال شارازا شاڑی و تغویل دا خبر پختنخوا دا حکومت ټول وسایل د عمران خان د مرکزی حکومت مخالفه جلسو کې کارول کیږي. هم د دې صوبې نه ډېر خلک د مرکزی حکومت پر ضد احتجاجونو کې ګډون کوي. نو موړی ویل عمران خان وړاندې ویلیو چې د لنګ مارچ اعلان به د جمعې په ورځ د ملتان په جلسه کې کوي، خو هلته ونه کوو، د اتوار په ورځ به په خیبر پښتونخوا کې اعلان کوي.
په اسټابلیشمنت کې چې د عمران خان کوم مرګري موجود دي، نو په هغه کې د ټولو نه مضبوط مرګری چې کوم دی نو هغه په الحال په خبر کې دی. نو ظاهر خبره ده چې همدغه وجره چې هغه خیبر پښتونخوا مکه د خیبر پښتونخوا حکومت او د خیبر پښتونخوا وسایل چې کوم دی هغه د مرکز خلاف استعمالول غواړي.
د عمران خان د خیبر پښتونخوا د حکومت هلیکاپټر د استعمال د خبرونو وروسته د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیب یو وضاحت کې ویلی د صوبې وزیر اعلی محمود خان د سرکاري امور په ترس کې په اسلام آباد کې او همدا غزینه د مردان جلسې ته راتلو چې د ګوند چیرمن عمران خان هم ورسره یو ځای و. د مرکزی حکومت مخالفه جلسو کې د صوبې د وسایلو کارولو په اړه د خیبر پښتونخوا د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي رابع اسد دی وته ویل
ملتان کے پتی علم کے پتی گراوالا کے گجرات دیکھے ہم شہباز پٹے الطاؤ کو الطا کم وسائل استعمال کری تھی خبر ہے دیجیے.
سیون کی وای عمران خان د سیاسي حل زلو د پاره خبر پښتونخوا ته راځي او جلسو ته ویناګانې کوي. خصوبه کې روانه ترهګری د وفاق سره پاتې د صوبې مالی حساب کتاب او په نورو مهمو مسلو غلې پاتې کیږي او فقط د مرکزی حکومت خلاف سیاسي بیانونه ور کوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له احتجاجي لاجون نه وړاندې حکومت د تحریک انصاف ګوند پخوانی مرکزی وزیر شیرین مزاری نیولې ده. واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د دغه گرفتاری تر شا د انتقامی کاروایی تور رد کړی او حکومتي چارواکو تر مخه شیرین مزاری د مزکو جالي انتقال قضیه کې ککړتیا په تور په عدالتي حکم نیول شوې ده. بلرخت د لاهور ځانګړي عدالت د عربونو روپو غیر قانوني انتقال قضیه کې نومول شوې وزیر اعظم شاباز شریف او د هغه زوی د پنجاب صوبې اعلی وزیر حمد شاباز د ضمانت میعاد د میمیاشتې 9 میاشتې پورې غځولې ده. پیر ولایت شاپره نور حال راکوي.
د شیرین مزاری گرفتاره په ضد حکومتي اتحاد کې شامل پیپلز پارټي او د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی د سخت برګون رستو د پنجاب صوبې اعلی وزیر حمزه شهباز د شیرین مزاری د خوشی کولو حکم ورکړی دی. د دې ترڅنګ اسلام آباد های کورټ د تحریک انصاف په خواست باندې د شیرین مزاری د گرفتاره په اړه د خواست اوریدنه هم نن کولو پریکړه کړې ده. یاد عدالت حکومت ته نن د شپې او لسمې بجو پورې شیرین مزاری عدالت ته حاضرولو حکم هم ورکړی دی. دا په داسې وخت چې د شیرین مزاری تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سمدستي انتخاباتو یوازینۍ غوښتنې په سر روان مئی میاشت پای کې اسلام آباد په ل احتجاجي لاریون اعلان کړی دی او د هغې گرفتارۍ ته د ګوند مرکزی لیډر فواد چودھری میډیا سره خبرو په وخت صدا سے غبرګون ښودلی و.
شیرین مزاری کے اوپر اینٹی کرپشن لگانا تو اس سے زیادہ ظلم پاکستان میں کیا ہو؟ 700 لوگوں کے کہہ رہے ہیں کہ لسٹ بنائی گئی ہے اور اس میں یہ لسٹ کی جا رہی ہے، بخلائی ہوئی حکومت ہے.
فواد چودھری نے شیرین مزاری کی رفتاری سیاسی انتقامی کارروائی گرزاولے وا اغه تور لګولو چې ګنی حکومت د احتجاجي لاریون د ناکامۍ لپاره د تحریک انصاف 200 نه زیات کارکونانو د گرفتاری پریکړه کړې ده. خو مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د شیرین مزاری د گرفتاری دفاع کړې و. پنجاب کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي ملک احمد خان ویلو شیرین مزاری په ډیر غازی خان علاقې کې د عربونو رپوز مکه جالي انتقال یو قضیه کې نومول شوې و.
فیڈرل لینڈ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق اس وقت کے جو وہاں کے ریونیو آفیسرز تھے ان کے خلاف بھی کاروائی کی گئی اور اس کی بینیفیشری شیری مزاری تھی.
ملک احمد خان په خبر حکومت د ځای عدالت په حکم شیرین مزاری گرفتاره کړی ده. نو مولی دا داوه هم کړی و چې شیرین مزاری په ضد د دوی حکومت نه خو د تحریک انصاف په تیر حکومت کې مقدمه درج شوې و. بلخوا هم د شنبې په ورځ لاهور ځانګړي عدالت کې د وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز په ضد د عربونو رپو غیر قانوني انتقال قضیې اورېدنه شوې ده. په دې موقع عدالت کې حاضر وزیر اعظم شهباز شریف دغه قضیه د پخواني تحریک انصاف حکومت د هغه په ضد سیاسي انتقامي کاروایو ګرځوله. په دې موقع د ایف آئی اے وکیل یا حکومتي سارنوال قضیه کې نومول شوي ملزمانو په ضد چالان باندې سوالونه راپورته کړل. حکومتي سارنوال له شهباز شریف او حمزه شهباز په ضد سمدستي فرد جرم لګولو هم مخالفت وکړو. دا په داسې وخت چې سپریم کورټ تفتیشي ادارو کې د حکومتي لاسوخنې نوټس اخیستلی او په دې اړه اسخود قضیې اورېدنه کوي. د تحریک انصاف پخوانی مرکزی وزیر فاروق حبیب ویلی نن عدالت کې د حکومتي سارنوال د دلیلونو له سپریم کورټ اندېښنو پخلی شوی دی. خو واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د سپریم کورټ پریکړه حکومتي چارو کې د عدلیه لاسوخنه بولي او د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله غوښتنه کړې بیا اعلی عدالت ته د تحریک انصاف په دور کې د مسلم لیگ نواز ګوند خلاف جوړ سیاسي قضیو هم نوټس واخلي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
کا موبائل ٹیلی فون، آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سر بھی
نو وی او اے ڈیوا پر انٹرنیٹ ہوم کتلی او اوری دلی
پتہ دا وی او اے ڈیوا نیوز ڈاٹ کام
پھر یہ نکڑے
نیشنل ډیموکراتیک موومنت یا د ملي جمهوریت غورزنګ مرکزی کمیټې یو غړي تیر ورځ د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک سره په اډیالا جیل کې ملاقات کړې او ویلې دي چې ملي جمهوریت غورزنګ به د ادریس خټک له جیل څخه د خوشی کېدو لپاره په سیاسي قانوني او نورو فورمونو اواز پورته کوي. د ادریس خټک کورنۍ او وکیلان وایي چې د کال 2019 د نومبر په 14 نیټه هغه وخت په سوابي انټرچینج نامعلومو کسانو تښتولی وو او بیا شاوخوا 8 میاشتې وروسته یې درک ولګي چې پوځي استخباراتي ادارې اوچت کړي. د کورنۍ د غړو په وینا نوموړي ته د قومي رازونو افشا کولو پر سر پوځي عدالت د 14 کالو د بند سزا ورولې ده. نور تفصیل له پیښور نه د ډیوی خبریال عبدالرزاق راکوي.
د دغه ملاقات په حق له د نېشنل ډیموکراټیک موومنت د مرکزی کمیټې د خزانه سیکرټر خوشحال خان او وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د نوموړي سره د ملاقات کولو مقصد د هغه خیریت او د کیس پرمختګ په اړه معلومات کول وو او دا چې په دې هم خبرې کول وو چې په کوم ډول د ګون غړي د هغه د رهایل لپاره موثر आवाज پورته کول شي.
زمونږ چې کوم چیرمن دی د پارٹی موسن داوړ سره په مخکې په دې باندې پسندي کې خبره کړې ده او آئنده کې هم ور باندې کوي ور سره دا ده چې نورو پارٹیو سره چې کوم زمونږ ملاقاتونه کیږي نو مسلو باندې چې کوم خبرې کوو جنرال نو هغه کې د دې د کیس خبره هم په کې خامخا مونږ مخکې کړې ده اوس په کوم آئنده باندې مرته جاری ساتو کوم به ورته بصری حقوقونو ادارې سره مونږ خبرې کوو ملاقاتونه کیږي زمونږ د ملګرو مشرانو هماغه ملاقاتونه کې هماغه سلسله چې کوم زمونږ روانه ده هماغه کې به مونږ دا کیس ولا خبره هماغه سره بار بار وچتو
د خیبر پختونخوا د نو خار ضلع د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د کال 2019 د نومبر په 14 اسلام آباد نه د راتګ په وخت د سوابي انټرچینج سره نږدې نامعلومه تنانو تختولې وو د پیخروستو په پیخور های کورټ کې د مقدمې چلیدو او په نړیواله کچه د هغه د خوشی کولو غوښتنې زور نیولو لکبله د دفاع وزارت عدالت ته ویلي وو چې ادریس خټک د پوس په ولکه کې دی د ادریس خټک په ځد جوړ کړې شوی مقدمه په حق له د پیخور های کورټ ایډوکیټ طارق افغان وایس اپ امریکا ډی نیوز توای
پیخور های کورټ ونه کوم کیس چې هغه ډیسپوزر څو چې د ټرایل دی کنکلوډ شي او په ټرایل کې په پټولېږي چې په د باندې آیا د جرم ثابت دي د نه ثابت دي بیا په یو کینټ او جانو هغه کې موږ د ټرایل و چلاو په ټرایل کې د خلاف هیڅ څه 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 ثبوت نه و چې موږ وګڼو چې په د باندې د جرم ثابت دي شي او بلکې د جرم په باندې ثابت کی هم نو هغه کې د زیات نه زیات ډېر کال قید دي او د دې د خپل قید نه زیات قید اورولې دي
نو مولې زیات کړه پوزي عدالت چې ادریس خټک تک مسزا اورولي د هغه خلاف دوی د پاکستان د پوز سر لخرتا خواست کړي خلا تر دې د ما څه فیصله مخه تا نه دراغلی
اوس موجوده چې د خلاف کومه فیصله راغلی ده د فیل کورټ مارشل جنرال نو داغي خلاف بیا ارمی چیف د اپیل کیږي ارمی چیف د اپیل اخو عجیب خبره په دې کې دا چې د خلاف کومه فیصله شوی د دا داغي فیصله کاپی تر اوسه پورې ده نه ورکړي د دې فیصله خلاف کوم اپیل کې مونږ کړي هغه بغیر د نقل مونږ کړي دي چې مونږ ته دا چې پته لګېدلې ده چې زما خلاف دا فیصله شوی ده خو ما ته نقل نه راکړي لہذا د دې فیصله خلاف اپیل کوم
د ادریس خټک وکیلان وای چې د هغه په ضد د پوزي قانون او حکومتي رازونو د معلوماتو د قانون نورلس سو دیرش لاندې مقدمه جوړه کړې شوی په یاد مقدمه کې تور لګولې شوی چې نوموړي د برتانیې د استخباراتي ادارې یو تن مایکل سیمپل ته د پاکستان د سلامتۍ خلاف حساس معلومات ورکړي دي تیر کال د دسمبر په میاشت کې پوزي عدالت ادریس خټک ته په دغه قضيه کې د سوار لسکالو د قید سزا ورکړه
په بلوچستان کې د پولیو ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوې چې تمه ده 2.5 میلیون ماشومان ته به کې د پولیو ضد څاڅکي او وټامین ای ورکړل شي په دې اړه نور حال د رفیع الله مندوخیل په راپور کې اوري
په بلوچستان کې د پولیو ضد د درې ورځنی کمپاین پرانسته په کوټه کې د ایالت چیف سیکرټری عبدالعزیز زاکیلی وکړه چې له مخې به د ایالت په څلور دیر ضلعو کې شاوخوا شپږ لکه ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ ضد قطرې ورکول کېږي په کوټه کې به خبري غونډې ته د وینا پر مهال چیف سیکرټری وویل په بلوچستان کې به شاوخوا 25 لکه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کېږي په ایالت کې په تیر یو کال کې نخو یو مثبت کې سو یو نه هم د ماحولاتي نمونو پایلې مثبت راغلي دي
صوبے میں 2.6 million یعنی کہ 26 لاکھ بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلائے جائیں گے
پاکستان کی بش پولیس لکھا ماشمان ہوتا قطرے ورکول کی گی زمو صوبہ لطیر و پنزل سو میاستو راہیسی پولیو فریدہ اول جنوری 2022 راہیسی دا پولیو کیس ندی راغلی لطیر اپریل میاسی راہیسی پا اخیستل سو و ماحولیاتی نمونو کی ہم دا پولیو یا کمبل وائرس ندی مندل سوائی
نموړي زیاته کړه چې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو کیسونو رامست کېدل د اندېښنې وړ خبره ده ځکه چې وزیرستان د شمالي بلوچستان له ځینې ضلعو سره نږدې دی چې لپاره یې په سرحدي سیمه کې د ویکسین مرکزونه جوړ شوي دي
وزیرستان نارث وزیرستان میں 3 کیسز ان 5 مہینوں میں رپورٹ ہو چکے ہیں
په شمالي وزیرستان کې د پولیو درې کیسونه ریپورت شوی او دا د بلوچستان د شیرانی جوب او کلی عبدالله په شمول د کوټ بلاک له 15 ضلعو سره نږدې سیمه ده د کوټ بلاک په هر های ریسک یا حساس ضلعو کې مستونګ هم شامل دی چې دا زموږ لپاره تر ټولو غټ چیلنج دی
زیاتره ان کې ضلع هم تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے.
شاغلی عبدالعزیز اکیلی زیادہ کڑا چی اتل زر پنزہ سو سرتیری با دا پولیو گرزن دا ٹیمونو امنیت ساتی او پا ایالت کی دا انکاری معشومان و شمیرم تر پخواوز کم سوی دی.
ریفیوزلز 14,000 سے زیادہ تھے, 5,000 پہ لے آئے.
بلوچستان کی دا پولیو سے خد انکاری معشومان و شمیر رسور لزر سخ پنزہ زر تراتر سوی موږ هوډ کړی چې 90% ماشومانو ته به کتری ورکوو, خو په تیر کمپین کې 95% ماشومانو ته کتری ورکول شوی وی.
95.5% بچوں کو ہم نے پولیو ڈراپس پلائے تھے.
د روغتیا د بیړنیو عملیاتو د دفتر مسول شاپور سلیمان وای د بلوچستان د مرکز کوټه په شمول په ټول ایالت کې کمپین تر سره کیږي چې لپاره به شاوخوا نظر ګرځند چې منکار کوي. د کمپین لپاره تیاری پای ته رسیدلې ده.
زه په ایمرجنسی اپریشن سنټر کې کار کوم د بلوچستان کم ادارې چې د چیری چې دا وخت د پولیو کم کمپین دی یا پروګرام دی د دا چې دی قتل کیږي دا کمپین چې روان دی په دا کې موږ دوه شپږ ویشت لکه کشنیان چې دي هغه ټارګیټ کړي دي او دا شپږ ویشت لکه کشنیان چې دي دا تقریبا ټولې ضلع چې دي په دا کې د بلوچستان شامل دي.
په بلوچستان کې د پولیو درې ورځنی کمپین د دوشنبه په ورځ پیل کیږي چې په ترڅ کې به د افغان کډوال ماشومانو په شمول ټول هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو پورې وي د پولیو ضد څاڅکي او ویټامینې ورکول کیږي. رفیع الله مندوخیل, وی او ای ډیوا, کوټه.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د خیبر پختونخوا کابینه پریکړه کړې چې راتلونکي پولیو کمپاین به په هر حال کامیابوي او هر ماشوم ته به پولیو زد څاڅکي ورکوي. په کابینه کې پولیو کمپاین لپاره د روغتیا وزارت ځلې انتظامی او پولیو د مخنیوي ادارې ته خصوصي ټاسک ورکړی دی. د شمالي وزیرستان څخه پولیو کیسونو راتلو وروسته ډی آی خان او بانو لپاره خصوصي پلان جوړ شوی. په یادو ځلو کې به د پولیو د واکسین ورکولو کمپاین ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې اړه نور حال د شاهین شافریدی په راپور کې اوري.
تیر ورځ د پولیو د خاتمې لپاره د موثر تګلارې جوړولو په ضرورت د خیبر پختونخوا د صحت وزیر چیف سیکرټری او کابینې غړو غونډه شوې چې پکې د صوبې صحت محکمې مشرانو انتظامی چارواکو او سیکورټي ځواکونو ګډون درلود. په دغه غونډه کې د پولیو په لار کې موجود چیلنجونه په کامیابۍ سره حل کولو زور راوړل شو. کابینې غړو وویل چې پولیو یو کمی ستونزه ده, نو د دې وایرس خاتمه زموږ لومړی ترجیح ده او د پولیو ضد کمپاین به په هر صورت کامیاب کولی شي. په دې کله د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړنی مرکز مشر عبدالواسط ویل شمالي وزیرستان کې د پولیو درې کیسونه رامخته شوي, نو ځکه په بنو ډر اسماعیل خان ډیویژنو کې د پولیو مهم لپاره خاص منصوبه بندي کړې شوې ده.
نو کابینت خو یو ډیره غټه غونډه ده د دې صوبې د مشرانو, نو باغې کې اوبویسلی په دې باندې خبرې کیږي. نور په دې باندې په اسلام آباد کې په نورو ټولو حلقو کې چې کم دې سره تړلي خلک دي او د دې مهم د کامیابۍ لپاره موږ په غې باندې ډیر زیات انحصار کوو, هغه ټولو دا خبرې وخت په وخت کړې دي او د دې مسلې چې د نو ټیک ټاک ادراکه پارلیبل باندې او ان شاء الله افورتس روان دي.
کابینه غونډه کې ویل شوی چې د پولیو په ضد هلو ځلو کې به هیڅ قسمه غفلت نشي کولای. په دې لړ کې د مئی درويشتمې نیټې نه پیلېدونکي کمپاین باید په هر صورت کامیاب شي. دغه پولیو ضد کمپاین کې به خواوشه 2.2 میلیون ماشومان د پولیو وایرس په ضد ویکسین کیږي. د خیبر پختونخوا د کابینه غړي وای وخت په وخت د اسمبلی په غونډو کې هم د پولیو وایرس په خاتمه بحث کیږي. هم په دې لړ کې د قانون وزیر فضل شکور خان د کابینې غونډې وروسته په خپل حلقه کې پولیو مهم پرانیسته وکړه او ماشومان د پولیو په ضد ویکسین کړل.
زه خپل بچی د لپاره دا نه غواړم, زه به ولې خپل بچی د لپاره دا غواړم چې هغه په بیماری کې مبتلا وي. زما خو ځکه ما تاسو ته وایم چې خپل ټول قوم ته, بلکې خپل ټول چې څونه ماشومان د چا ماشومان شته نه وي, ته هم چېرې دا ماشومان باندې یو قطعي خرمقاره نه دي, ځکه چې تاسو وګورئ نن سبا بدقسمتي دي چې د دې څخه بار ملک ته ځو, دا کوم پټ خلکو د ملک په سعودي ته ځو, ترې مهاجر ده دې نه ډېر مخکې په هلته هم د دوه قطرې پولیو ډېره شرم خبره ده. نو دې د بدقسمتۍ خبره چې دا دې وخت کې
د بده مرغه چې د ډیرو لګښتونو او غاسو سره سره په ملک کې پول وارس لا هم دوام لري. د پولیو د مخنیوي داروای د ساسکو پاک له کم پوهاوی او زهرجن تبلیغات هغه علتونه دي چې خلک خپلو ماشومانو ته پول کترې اچولو څخه ډډه کوي. په وروستیو کې څرګنده شوې چې خلک د ویکسین ټیمونو د ګمراه کولو دپاره د ماشومانو په ګوتو کې جعلي مارکرونه کاروي او خپل ماشومان یې پول وارس ته ورکړي دي. همدغه وجه ده چې په تېره یوه میاشت کې د وزیرستان څخه درې مثبت پولي کیسونه رپورټ شول او متاثره ماشومان یې د ټول عمر دپاره معذوره کړي دي. د صحت ماهرین وایي د دغه وایرس نه بچ کېدو دپاره په کار ده چې هر ماشوم ته د پولیو ضد دوه څاڅکي ورکړي شي. شاهین فریدی، VOA ډیوا، پېښور.
درنوروونکو د وایس اف امریکا دی ودا په نړیوالو خبرونو کې باور چې روس د جمی پوره ځتا کړی چې د اوکرين د ماریپول خار یې د پولادو په کارخونه کې د روسي او اوکرين سرتیرو له تسلیمېدو وروسته په بشپړ توګه نیولای دی. خو اوکرين تر اوسه پورې دا خبره نه ده تایید کړې. روسانو په ماریپول باندې د تیرو دریو میاشتو راهیسې بمباری کړي او دغه خار اوس په یوې کڼوالي بدل شوی. راپور نوای په ماریپول کې د جګړې له پیل راهیسې تر 2000 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکرين په اړه نور روسي معلومات زموږ له همکار شوبزاده څخه په دې راپور کې اوري.
د روس د دفاع وزارت دغه داوا د جمعې په ورځ په خپل بیان کې کړې، خو تر اوسه اوکرين دا پخله نه ده کړې چې روس ماریوپول په مکمله توګه نیولې او کنا. په اوکرين د روس تر غل راسي روسي ځواکونو ماریوپول محاصره کړو او بمباری پر کوله. خبری ادارې وایي د ماریوپول خار زیاتره برخه بجاړه شوې ده او ممکنه ده چې په خار کې د شلو زرو نه زیات ملکی کسان وژل شوي وي. د اوکرين ځواکونو په ماریوپول کې د اوسپنې په یو کارخانه کې سنگرونه نیولې وو. د روسي ځواکونو سره جنگیدل خو د دې هفته په شروع کې اوکرایني چارواکو خپل عسکرو ته د پشا کېدو امر وکړو چې دا ډول یې ژوندونه وژغورل شي. د روس د دفاع وزارت ویلي د ماریوپول د اوسپنې په کارخانه کې تر 2000 پورې اوکرایني عسکر تسلیم شوي دي. د جمعې په ورځ روسي ځواکونو په دونیسک او لوهانسک سیمو درنا بمباری کړي او د اوکرين پوځي چارواکو او عامو خلکو ویلي په روسي بمباری کې ګڼ شمېر ملکی کسان وژل شوي او په رهایشي علاقو کې کورونا تباه شوي دي. د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي د روسي يرغل د لاسا د دونباس سیمه چې دونیسک او لوهانسک پکې موقعیت لري په مکمله توګه تباه شوي دي. روس ته دفاع وزیر د جمعې په ورځ ویلي د ولسي جمهوریت لوهانسک ازادي نشدې ده. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ترجمان جانکری بیویلی په دونباس سیمه کې د روس پرمختګ هغه شان نه دی څنګه چې روس غواړي. هغه زیاته کړې په سیمه کې کلی او باندې هر ورځ د روس او اوکرين لاسونو ته ورزي او راځي. روس د اوکرين د ماریوپول خار د نیولو داوا په داسې حال کې کړې چې هم د جمعې په ورځ د نړۍ وو صنعتي هیوادونو کینیډا، فرانس، جرمني، اټلی، جاپان، برتانی او امریکا د جی 7 نومي تنظیم اوکرين سره د 9.6 بلیون ډالرو امداد اعلان کړی دی. د امریکا کانګرس د زیارت یا پنځشنبه په ورځ اوکرين سره د 40 بلیون ډالرو د امداد قانوني مسوده منظوره کړي چې اوس به صدر جو بایدن دسخط او په قانون کې بدل کړي. د اوکرين صدر دغه مالی امداد هرکلی کړی دی. بلخو د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلي د صدر بایدن حکومت به اوکرين ته د 100 ملیون ډالرو مالیت د 100 ملیون ډالرو مالیت پوځي امداد ورکي او د پینټاګان ترجمان ویلي دغه امداد کې پوځي سازو سامان شامل دي. په اني حال کې روس ویلي چې فنلند تبا د خالی یا شنبه په ورځ د قدرتي ګیس رسد وتړي. روس دغه اعلان وروسته داغه کړي چې په اوکرين د روس د يرغل وروسته فنلند او سویډن د خپل تحفظ لپاره د مغربي هیوادونو په پوځي اتحاد یا نېټو کې د شاملې دوه خواستونه کړي دي. روس په خپل مغربي سرحدونو د ځواکونو د قوی کولو خبره کړې او ویلي دی چې په نېټو کې د سویډن او فنلند د شاملېدو ګامونه د زیاتېدونکو پوځي ګواښونو برخه ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. Twitter ID da @voadiva.
د امریکا ولسمشر جو بایدن جنوبی کوریا او جاپان ته د خپل شپږورځنی سفر په لړ کې د کوریا سرخار سیویل تر رسیدلی. بایدن د امریکا او د جنوبی کوریا ترمنځ د اتحاد او په اقتصادي توګه له سیمې سره د روابطو په اړه د جنوبی کوریا د نوي وزیر اعظم یون سوک یول سره ویني. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار ارباب محمود علي څخه اوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوبی کوریا په پیونگ ټایک کې د امریکا په اوسان پوځي اډه باندې د کوزیدو سمدستي وروستو نږدې د سامسنګ مرکز ته ورغلې، چېرته چې د سیمي کنډکټرو یا د الکترونیک د یوې آلې د نړۍ تر ټولو لویه کارخانه ده. د دې په شان د $12 بلیون په لګښت سامسنګ کمپنی د امریکا د ټیکساس ریاست د آستن ښار سره نږدې جوړول غواړي. د کارخانې د چکر په وخت د کمپنۍ د نوې 3 نینومیټر چپس یعنی الکترونیک آله د کتنې په وخت بایدن د امریکا او جنوبی کوریا اتحاد د سولې، کلارې او خوشحاله بنیاد وبللو. بایدن او یون د سیمي کنډکټرو او نورو اهمو آلاتو د ترسیل لارې د مضبوطولو ژمنې وکړې. دا وخت په نړۍ کې د چپس یعنی الکترونیک پرزو ډېره کمی ده. دا پرزه د ګاډو په ګډون د روزانه استعمال د الکترونیک په ډېرو شیانو کې کارول کیږي او د وبا په وجه د ستونزو نور هم زیاته شوې ده. واشنگتن او سیول د یو بل سره ډېر تجارت کوي. جنوبی کوریا په کال 2000 کې په امریکا کې د $2.8 بلیون نه زیاته سرمایه لګولې ده. دواړو مشرانو نن په خپل دویم ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي اړیکو په ګډون په نور چارو کې د همکارۍ سیوا کولو ژمنې کړې دي. دوی د شمالي کوریا او د ایشیا بحر الکاهل د سیمو ترمنځ په اقتصادي کارچوکاټ هم د یو بل سره غږېدلې دي. کال 2014 کې د پخوانی امریکني ولسمشر اوباما انتظامیه د بحر الکاهل د سیمو سره د فری ټریډ اګریمنت یا IPEF پیل کړی و، خو بیا د هغه نه پس د بل امریکني ولسمشر ټرمپ انتظامیه امریکا د اتحاد نه بهر کړله. دواړو په دې لوزنامه هم خبرې کړې دي. که څه هم سیول به د بیجنګ سره خپل اقتصادي روابط نه کمول غواړي، خو د چین خلاف د انتظامیه د دې اهم اقتصادي ګام هم مرستې کوي. کنگز کالج لندن کې د کوریا د چارو سیډونکو رامن پچیکو پاډو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې څوک هم دا خبره نه کوي چې چین په اقتصادي توګه یوازې کړل شي او په رښتیا هم داسې امکان نه لري، خو هر چا ته پته ده چې دا د چین مخالفه هلې ځلې دي او دا چې جنوبی کوریا په دې کې برخه اخلي. خو د نورو لوازنامو په مقابله کې د کمو اسانتیاو او رعایتونو په وجه دا ډېره نه خوښیږي. د وایټ هاوس د کورنیو د امنیت لپاره مشاور جیک سولوین دا نیوکه رد کړي او ویلي دي چې په مستقبل کې به دا د تجارت لپاره یو نوی ماډل ثابت شي. د امریکای چارواکي خبرداري ورکړي چې کېدلی شي د بایدن د سیمې د سفر په وخت شمالي کوریا د میزایلو یا نوکلایي ازماینه وکړي. د سول یونیورسيټي سټډونکو بونګ ینګ شیک وایي شمالي کوریا به غواړي د ازماینې د لارې د بایدن او یون پام ځان ته ور وګرځوي. خو دې سره یو بل مهمه خبره هم ده، او هغه دا چې د جنوبی کوریا نوې مشر د پخوانی مشرانو په مقابله کې لا نور زیات د شمالي کوریا مخالف دریځ لري. تیرونه د کووېډ 19 د نوې کیس د منلو وروسته د شمالي کوریا میډیا د خالی پورز ویلي چې په هیواد کې تر د 2,00,000 پورې کسانو ته ناپیژندلې تبه ده او دا چې شپږ شپېته کسان ترې مړه شوي دي. سلونکي دا شمار کم ګڼي او وای د خوراکي توکو او د دوایانو د کمی په وجه دا د هیواد لپاره ډېر زیانمن کېدلی شي. پیونگ یانگ د ملګرو ملتونو د خوا د کووېډ ویکسین د اخستلو نه انکار کړی او امکان نه لري چې د ریس کې به سفرک راولي. د امریکا انتظامیه وای دوی د چین سره خبرې کوي چې څنګه د شمالي کوریا سره د وبا د مخنیوي لپاره مرستې وکړل شي. بایدن به ایشیا کې د آزاد هند بحر الکاهل د سیمې سره د امریکای په ژمنو خبرې کوي او د اوکرين د شخړې ذکر به هم کوي چې او خایي چې د طاقت تلارې په ځانګړي توګه رایج شیان بدلول به په هیڅ صورت د قبلونې وړ نه وي. د امریکای د ویلسن سنټر سیډونکو رابرټ ډیلی وای دا امکان ډیر کم دی چې په داسې وخت کې چې امریکا په اوکرين کې هلې ځلې کوي، چین د موقع نه ګټه پورته کړي او د تایوان خلاف د ګام پورته کړي. دی وای د چین مشر شي جن پینګ د کووېډ په اړه د سخت فشار سره مخ دی، ځکه بل ګام به نه پورته کول غواړي. خو بیا هم د بایدن سیول ته د ورتګ په وخت شي د چین د جنوبي سمندر لانچمنه سیمه کې د پوځي مشکونو اعلان کړی. چین په دې لانچمنه علاقه کې کم از کم 3 جزیرو باندې پوځي هلې ځلې پیل کړي. امریکا او د ائتلافیان په دې ګام سخت تشویش لري. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا د بلوچستان او پختونخوا ترمنځ د شیرانی په کیسه غره لګیدلې او له دوه ونی وروسته د مړکیدو پر ځای نور هم زیات شوې ده. دا اور څنګه لګیدلې ده او څومره زیان یې اړولې ده؟ حکومت تر اوسه سکړي دا ټول د حفیظ الله شیرانی پر راپور کې اوري.
د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو پر پوله پرتی ضلع شیرانی په ځنګل کیسغره یا کوه سلیمان لګیدلې اور له دوه اونیو تیرېدو پس لا هم بلیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اور د پیښې نوټس اخیستی او مرکزی ادارو ته د سمدستي کاروایی لارښوونه کړې ده. د شیرانی ضلع مرسیال کمشنر اعجاز احمد جعفر وای اور لا بلیږي او تر دېرش کیلومتر پورې چاپیر خور سوی دی. لوی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل د اور لګیدو له امله تر اوسه پوری درې تن مړه سوي او څلور نور معمولی ژوبل سوي دي، خو اور لا بلیږي. او نن د خالی یا شنبه په ورځ د بلوچستان وزیر اعلی کور کمانډر چیف سیکرټری شیرانی ضلع ته ورغلی او هلته یې له دوی سره لید کاته کړي او دوی د اور په اړه ورته پوره احوال ورکړي. چیف سیکرټری ورته ویلي چې د اور مړه کولو لپاره د بهرنیو هیوادونو څخه انتظامات برابروي.
امید دی چې ان شاء الله ان قریب د یو بار موږ خبر پدې کې هلپ اخو چې هغه پدې کې مهارت لري.
د شیرانی مرسیال کمشنر وای پر نهم مای باندې اور اول د خیبر پښتونخوا مغول کوټ له لوري پر کیسه غره د اسماني بجلی یا در د لویدول عمل لګیدلې وو او پر اتلسم مای په ماشام د ضلع شیرانی په ځنګل کې بل اور لګیدلې چې لامل یې لا نه دی معلوم. د اغیزمنې سیمې اوسیدونکو فتی محمد وډیوا ته وویل چې د ځنګل د ونو ترڅنګ څمزای خوژوبای د کوچو نری جړ کلی شرغلای له اور سره مخامخ دي او د خلکو ژوند او کورونه په خطر کې دي.
اور څه کم دی لغه بل ورځ د خشرو دی نن 15 مرواز ده کورو تراورې سي ځنی کورونا لاغزای را بی ځای اسوه لہذا د سړی خطر ده. سوالم د ناز نه دغه خلکو مرچ و تاسو ته متزړانه وک پریاد نو وک نو بیا به وچاته وک.
د برستال کمشتر په خبره د اور د وژنې لپاره اوس له دوه هلیکاپټرو کار اخلي، خو هغه زیاته کړه چې د اور مړکول اوس د دوی لوسه وتلې دی. د شیرانی او ژوب د سیاسي او مدني فعالانو او د غیزمن سیمې د خلکو لخوا د ژوب ډیر اسماعیل خان لوی لار نن درې مورز هم پرمانه خوا بند کړل سوي او وای ترڅو حکومت اور نوی مړکړي دوی به احتجاج نه ختموي. محمد یحیی مساخیل چې په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت داري لخوا د زنګوزی پروژې مشرکوي وای په پاکستان کې د زنګوزی تر ټولو زیات پیداوار په شیرانی ضلع کې کیږي چې ل 640 څخه نیولې تر 415 میټریک ټنه پورې زنګوزی پیدا کوي. ل وی او ای دیو سره په خبرو کې هغه وویل د کیسی غر نږدې 1000 فټ لوړوالی لري. پر 6000 هکټر باندې ځنګل دی، یو هکټر 2.5 اکړه وی او د دوی د سروې تر مخه په یو هکټر کې 1500 وي. له دې ځنګل څخه په یو کال کې یوازې د شیرانی ضلع 2.5 ارب روپۍ کاروبار کېدو ګټه ترلاسه کېده او له دې سره به 1 ارب روپۍ له نورو لارو لکه د لرګي ترانسپورت او مزدور په برخه کې ترلاسه کېدی.
نو 2.5 ارب روپۍ د کال ته کاروبار کېږي. نو له دې عمله د اور له عمله تقریبا د دې علاقې چې کم ځنګل وو 15% ځنګل تباه.
ساينس پور ډاکټر عبدالرازق کاکړ وای چې د اور لګیدل عمل د ځنګل ټول اساسه لمانځي. لډیو سره په خبرو کې غوول په یو ځنګل کې ژوي مرغان بوټي واړه چنجي وچې پانی لرګي او هرڅه د یو بل د ژوند او دمځکي د زرخیزي لپاره ضروری وي، خو چې اور ولګیږي نو دا ټول ختم سي. ځکه هم بیا په اسانه نشته کېږي. د ډاکټر په خبره د دنیا نایاب نسل د غرب سونو سليمان مارخور د زوکړې ځای او زنګو هم کیسا غردي، هغه او نور جناور به هم د اور لوجه لمن زبلار سی.
چون وخت کې به دا برتر سم سی چې دا دون او درخت او دا دون حیوانان برتر دا ځای لور راځي، دا ځای خپل برتر کور کوي. دا ډیر وخت اخی چې دا 25 کال واخی 25 کال واخی.
دا یحیی مساخیل په خبره دوی ګوري چې ټول څومره تاوان سوی دی په دې اړه سروې کوي. وای دا اور لا د کیسغره سرته نه دی رسیدلې ک د زرغون زور سیمه څخه اور تیر سو نو بیا به هرڅه په پوره توګه تباه سي. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای دیوا کواټا.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د چین پاکستان په اقتصادي منصوبه سی پاک کې د ترکیې د شاملولو وړاندیز ورکړی، خو څېړونکو وایي دا به په لنډ وخت کې امکان ونه لري. د اقتصادي او پرمختیايي چارو څېړونکو وایي د چین اقتصاد د کلونو ترقی او ودې وروسته خراب شوی او د ترکیې اقتصادي حالت هم خنه دی. دوی وایي ترکیه په دې منصوبه کې د ستراتیژیک پارتنر په توګه شاملېدای شي، خو په دې کې به اوس مهال د ترکیې اقتصادي ګډون او سرمایهداري ممکن نه وي. نور تفصیل له اسلام آباد نه داشت حسین په دې رپورټ کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د درې واړه هیوادونو چین پاکستان او ترکی ترمنځ د غزولو دا وړاندیز په داسې حال کې ورکړی چې دا مهال د چین اقتصاد په خپل هم د کرونا بندیزونو لقبل زپل شوې دی، او 13 میاشت د چین وزیر اعظم د روان مالی کال لپاره د چین د اقتصادي ودې شرې هدف 15.5 ټاکلې دی، کم چې په 13 لسیزو کې تر ټولو کم هدف دی. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر شاهد حسن صدیقي وایي د دې معنی دا نه ده چې غنی په دې وړاندیز به د روان جون د میاشتې څخه کار پیل شي. د ډیو ریډیو سره خبرو کې نوموړی وای دا یو وړاندیز دی، په دې به بحث کیږي او بیا به لوزنامه کیږي.
تو ایک پروپوزل ہے، اس پہ ڈسکشن ہوگا، ایگریمنٹ ہوگا، اٹ ول ٹیک ٹائم، تو یہ کوئی وہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کل سے شروع کر دیں گے.
هغه وای د وزیر اعظم د دې وړاندیز هر کلی کوي، خو په دې باندې په لړن وخت کې عمل نشي کېدی. وای د چین اقتصاد دا محل په خپل هم خراب دی، او تر سوچي چین اقتصاد خشوی نوی نو دا ممکن نه ده. د جمعې پرس په کراچۍ کې یو دستوري ته په خپل وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي تجارتی او صنعتي حل او زلو ته د ودی ورکولو په ترڅ کې هیواد پر مخ کتلی شي. هغه وایي د سی پیک منصوبه د سیمه ایز تړون د ودی لپاره مهم ده، او گوادر د دې مرکز جوړیږي. د چین د سرکاري شمیرو تر مخه د 13 اپریل په میاشت کې د هیواد دننه د بیروزګاری کچا هم 6.1% ته رسیدلې دا، او دا د کال 2000 را په دی خو تر ټولو لړه کچدا. پاکستان د شپک سلويخ ارب ډالرو د سی پیک منصوبه د لوبي د بدلولو منصوبه ګرځوي، خو په دی ورستو کې د پاکستان د نن په چینای وګړو باندې پر لپسې تر هغه بریدونو چین هم اندېخمن کړي، او ځنې سیړونکو د دې حمله ورستو په پاکستان کې د چین په سرمایه کاری د بدو اغیزو اټکلونه کوي. په اسلام آباد کې د غیر دولتي سیړنیز ادارې اس ڈی پی آی ایگزیکټیو ډایریکټر عابد قیوم سلیری صف امریکا ڈیوا توائی دا پلن وقت کی ممکن نہ دا.
چائنا کو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی ایک پیک پہ بظاہر پہنچ گئے، اور آہستہ آہستہ وہاں پہ جو جی ڈی پی گروتھ کی ہے اور جو اقتصادی ترقی ہے تو ہلکا ہلکا اس میں ڈینٹ پڑ رہا ہے.
نمبولی زیاتوی دا وقت دا چین خپل اقتصاد ہم خراب دے، خو پا دے کہ یو درم حیوات شامل کریشی نو دا منصوبہ بلا نور قیمتی شی. ہغوائی ترکی پا دے منصوبہ کے دا یو سٹراتیجی کی پارٹنر پتو گرات لی شی، خو تر سوچے دا ترکی دا اقتصادی پارٹنرشپ او سرمایہ کاری خبره دا، نو دا تر هغه ممکن نه ده تر سوچي د ترکی خپل اقتصاد په خپو نوی ودری دلی. د ترکی لیرا د ډالر په مقابله کې خپل ارزښت بیللی دی، او په ترکی کې ګرانی هم زیاته شوې ده. هندستان هم د سی پیک په منصوبه اندېښنې لري، او امریکا دا منصوبه د پاکستان لپاره د چینایي قرضو یو لټ ګرځوي، او د دې ترڅنګ بلوچ بیلتون پاله وسلوالې ډلې هم د سی پیک منصوبې ته په خپلو وسیلو د چین او د پاکستان د قبضې په سترګه ګوري. وزیر اعظم شهباز شریف د سی پیک په منصوبه کې د ترکی د شاملولو دا وړاندیز په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی ده د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری به هم نن د خالی پر ورځ په 2 ورځنی سفر چین ته روانېږي، او د خارجه دفتر ویان ویلي چې نوموړی به د خپل سفر په ترڅ کې د خپل چینی هم منصب سره د پاکستان او چین مابین په تجارتي او اقتصادي همکارۍ خبرې کوي، او د دوه اړخیز اړیکو جاج به اخلي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان حکومت خپل امپورټ پالیسي کې بدلون راوستی، او خپل هیواد ته یې د 3 توکو په راوړلو باندې بندیز لګولی. حکومت وایي چې د دغه بندیز څخه په پاکستان کې د روپۍ په مقابل کې مخ پر وړاندې روان ډالرو د قیمت مخه نیول دي. د بلوچستان ایالت د چمن لارې افغانستان سره، او توفتان لارې ایران سره تجارت کوونکي سوداګر وایي چې د دغه بندیز اطلاق د افغانستان او ایران سره په تجارت نشته. نور تفصیل د نعمت الله سره دی په راپور کې اوري.
د پاکستان وزارت تجارت په امپورټ پالیسي 2020 کې د بدلون کولو سره سم پر کم درجه داسې چیزونو پر امپورټ باندې بندیز لګولې دي چې هغه د ایشو آرام په زمره کې راځي. د پاکستان وزارت تجارت په وینا په دولت کې د ډالرو په مقابله د روپۍ ارزښت کمېدو لوی سبب هم دغه دی. خو د پاکستان مرکزي سوداګریز خونې مرستیال مشر جمال الدین اسگزای وای چې دغه درجهش پرتیش شیان د پاکستان د مکمل امپورت ډیره کمه کچه ده چې د روپی د ارزش د ډالر په مقابله راکمولو په کار برانه سي. خود نو موړي په وینا د افغانستان سره تجارت په پاکستانی روپو کې کوم غشتنه زای تجارانو کړي و هغه ګټوره ثابت اسوه.
د افغانستان وچه مواد نو د میوه یا پر غالی باندې دغه اسارو پراغه نه ده لاګو. افغانستان امپورت اجازه دی راتلای شي په پاکستانی روپوی راتلای شي. د پاکستانی روپوی د امپورت سہولت هم پکښه دی. د افغانستان د پاره هر وخت موږ هر حکومت د امپورت او د اکسپورت سہولتونه ورکړي دي.
د پاکستان وزارت تجارت چې دغه امپورت پالیسی د بدلون پاکله کومه اسارو جاری کړی ده په هغه کې لیکلي دي چې په پاکستانی روپی د مزکنی تجارتي بندرونو لارې را امپورت شوي شان په دغه بندیز کې شامل نه دي. دا وخت د افغانستان او د ایران سره د پاکستان مزکنی تجارتي بندرونه دي خو په دغه درجه شان کې سور باندې بندیز لګول شوی دي. په کې زیاتره شان د ایران څخه پاکستان ته را امپورت کیږي. خو د کوټې د سوداګریز خونې په خوانی مشر جمعه خان بادزي و ویو دی وته وویل چې د چفتان پر مقام د ایران سره د پاکستان تجارت بارډر تجارت پر اساس کیږي ځکه چې د پاکستان دغه بندیزونه هم د ایران سره پر تجارت اثرات نه اچوي.
د ایران سره مختلف ایټم درازي لکه په هغه کې ډرای فروټ، فریش فروټ، پټرولیم، کیمیکل پروډکټ هم راځي. هغه په دې باندې نه لاګو کیږي. هغه په دې وایي چې بارډر ټریډ، بارډر ټریډ مطلب دا دی چې موږ د دې خاصه ورجه وروړو، کنجي ته وروړو، نور شان وروړو، دا خاصه دا شی راوړو. نو ځکه په هغه کې د پیسو لیندین نشته چې د ایران سره موږ د بارډر ټریډ اګریمنت سوي دی. هغه ایم او ایم سینس کړي ده د کوټ چیمبر اف کامرس او د ایران زایدان چیمبر کامستر ما بین نو هغه تقریبا ان شاء الله ولازي 5 جون پرې په دې باندې کار سٹارټ سي.
د پاکستان د اطلاعات مرکزی وزیر مریم اورنگزیب د زیارت په ورځ دغه فیصلې د اعلان په موقع ویلی وو چې لګجری او غیر ضروري چیزونو پر درآمد د بندیز لکبل بل د غیر ملکی زر مبادله پر ذخایرو باندې بشپړ عرب ډالر اثر وغورځيږي. خو د حکومت پاکستان پر دغه پریکړه باندې د اقتصادي پوهانو خپل بیل بیل غبرګونونه ښکار کړی دي. بعضو دغه د حکومت شګام بلل دي چې د سخه په تجارتي خساره کم شي خو بعض بیا وایي دا محل دی وادي اقتصاد د کم جنجال سره مخامخ دی. نو د دې درملنه د ایمیق د پروګرام نه بغیر ممکن نه ده. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
درنوونکو راپورونه مو اوریدل او سم یو اداري چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو محکمې د چین د هغو چارواکو خلاف د اقدام کولو فیصله کړې ده چې د یوې منسوبي لاندې خپه منظمه طریقه د چین دننه او د چین نه بهر په یو غور مسلمانانو او په نورو مذهبي او روحاني معتقدینو زور زیاتې کوي. پدې کې د امریکای دننه پرتو چینیانو باندې هم د چین د چارواکو د زیاتې کولو واقعیت شامل دي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د مارچ په 20 تاریخ اعلان کړی دی چې امریکا د چین د سرکاري چارواکو د هغو کوششونو غندنه کوي کوم چې دوی د چین نه بهر په کمشمیره مذهبي چینی فرقو باندې د زور ظلم او په دوی د ویرو ترهو تیرولو په لړ کې کوي. په دوی کې د امریکای شهریت لرونکو هم شامل دي څوک چې د دې کمزور چینیانو په حق کې اواز پورته کوي. اغلی بلینکن ویری دی چې امریکای په ګرد دنیا کې د بشري حقوقو د تحفظ پوخ نیت کړی دی او د قصوروارو خلاف ټول سفارتي او اقتصادي اقدامات کوي. د ویزو نوی اعلان شوی بندیزونه به د چین په هغو چارواکو هم لګول کیږي په چا چې ګومان کیږي چې دوی د چین دننه او د چین نه بهر مذهبي عقیدتمن د کمشمیره فرقو خلق، د چین د حکومت مخالفین، د بشري حقوقو مرستیالان، صحافیان، د مهنت منتظمین، د اولسي معاشري غړي او مناک مظاهرین لتاړی او تزنی. خاغلی بلینکن وایي چې امریکا یو ځل بیا د چین په حکومت غږ کوي چې بهر ملکونو کې د خپلو مخالفینو د چقولو د عمل نه لاس واخلي. په دې خلکو کې د چین د حکومت مخالف یوغور مسلمانان، د امریکای د بشري او اولسي حقوقو مرستیالان او هغه یوغور کسان شامل دي چې د امریکایانو سره کار کوي او چین د دوی د کورنو غړو ته چین ته د تلو اجازه نه ورکوي. امریکا د اغو خلکو د مرستې یو ځل بیا په خلې کوي چې د چین د حکومت لخوا د انتقامي کار روایه کې دوه خطرې باوجود خپل حق خبره کوي. د زیاته کچې دا وخت د لسو لکو نه زیات یو غور مسلمانان او د کمشمیره مذهبي فرقو نور کسان په نظربند کیمپونو کې بنديوان ساتلې شوې دي. دین علاوه شل لکه یو غور مسلمانان او د کمشمیره مذهبي فرقو نور کسان د سر دوباره تعلیم په بانا نظربند کیمپونو کې اچولې شوې دي. د خارجه چارو وزیر بلینکن یو ځل بیا د چین په حکومت غږ کړی دی چې په سینکیانګ کې د خلکو او خصوصا د یو غور مسلمانانو جاري قتل عام نه لاس واخلي. تبت او هانګ کانګ کې هم په خلکو د زور ظلم کارونه بند کی او دغل تدید بشری حقوقو خلاف ورزه ختمی کی. لکه څنګه چې د دې تازه اقدام نه ظاهره ده امریکا به عمده شان بین الاقوامی برادرای سره په شریکه چین کې دننه او امریکا او د دنیا په نورو ځایونو کې د چین د سرکاري چارواکو لخوا د بشری حقوقو په خلاف ورزو کېدو او په خپل مخالفینو د نور قسم ظلمونو کولو ذمہوارو له د سزا ورکولو اقدامات جاری ساتي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلومات